یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو وره په دغه پروګرام کې اوري ورسره له هغه چې د امریکا له خوا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د امکان په اړه راپورونه خپاره شول د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته یوازې افغان حکومت حاضر ده نور مهم مسائل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای
ازادي راډیو اوریم کوستری مسې پام کړی د مهمو خبرونو سرخط د افغانستان جمهوریت ریاست وای د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې امریکا د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د حکومت ځای نشي نیولای امنیتي ځواکونه وای په هلمند کې د وسوال طالبانو پر وزندان حمله کړې او څلور پنځوس بندیان یې آزاد کړې دي په تخار کې خلکو مظاهره کړې دي او امریکایي څارنوالانو یو روسي ښځه چې له کرملین سره په ارتباط کې بلل سوې نیولې ده پوره خبر نو اوري د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې امریکا نسي کولای چې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د خلکو پر ځای برخه واخلي په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې وایي امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار ده خو د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل
ولی هر گونه مذاکرات در مورد آینده سیاسی افغانستان صرفا بین
دی وای د افغانستان د سیاسی آینده پر هر ډول مذاکره به صرف د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ وي امریکا د افغانانو او د افغانستان د حکومت پر ځای نه نیسي و سوالو طالبانو مکرره د امریکا سره پر مخامخ خبرو ټینګار کړی دی د افغانستان امنیتي ځواکونه وای په هلمند کې د وسوالو طالبانو پر یو زندان حمله کړې او څلور پنځوس بندیان یې خوشی کړی دي په د 215م میوند قودی وردو له د خبرپانی په حواله امنیتي ځواکونو بیګا په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز پوځي عملیات کړی دي او د دوی یو زندان یې ویجاړ کړی دی په اعلامیه کې راغلی چې په دغه زندان کې د ملي اردو څلور سرتیري 15 پولیس دوه ډاکټران او 3 ملکی کسان بندیان وو د 215 میوند قودی وردو په خبرپانه کې زیاته شوی چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونو کوم ځان نه دی رسیدلی او څلور وسوال طالبان چې د زندان ساتونکو نیول شوی دی وسوال طالبانو په دې اړه خبري نه دی کړی د جنبش ګوند سلګونه پلویانو نن په تخار کې مظاهره کړې ده د ازادي راډیو خبري الوای مظاهره چانو نن د تخار او کندوز او همدارز د تخار او بدخشان سرکونه تړلې دي دوی په تخار کې دولتي دفترونه هم بند کړې دي د مظاهره چانو غشتنه ده چې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د جنبش ګوند یو قومندان چې نظام الدین قیصاری چې له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی باید خوشی سي هغوی هم دار از غشتنه کړي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید ژر تر ژره افغانستان ته ستون سي د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه اعتراضي مظاهره روانه ده په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي اعتراض د خلکو حق دی خو عامل منفیه ادارو ته باید زیان ونه رسول سي او د افغانستان په هر سیمه کې باید د ملکی خلکو عادي ژوند له خنډ سره مخامخ نسی د کندوز په ایمان صاحب ولسوالۍ کې له تیرې شپې پوځي عملیات روان دي او دا خبر د پژواک خبري اژانس پور کړی دی پژواک خبري اژانس د ځینې سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي چې په جګړه کې وسوالو طالبانو درې امنیتي پوستې نیولي او 15 عسکر زخمیان سوي دي پژواک خبري اژانس ویلي چې د تلفاتو شمیر شایي تغییر وکړي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه ته یو شمیر پلویانو او مخالفانو له لوري انتقادونه د زیاتېدو په حال کې دي منتقدان وایي چې ولسمشر ترامپ ته لازمه نه و چې د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره په کتنه کې هغه په غېږ کې ونیسي خو امریکایي ادارې او د امریکا متحدانو ته په ټیټه سترګه وګوري پر ولسمشر ترامپ منتقدانو ویلي چې داسې چلند له هغو ارزښتونو سره خیانت دی چې امریکا ورباندې ولاړه ده د امریکا په کانګرس کې د استازو د مجلس مشر پاول راین چې له پیژندل سو جمهوری غوښتونکو دی. پرون وویل د ډونالډ ټرمپ دا کار غلط دی چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د امریکا د عدلیې وزارت او د امریکا د استخباراتو د ادارو پر رپورټونو یې پوښتنې راولاړې کړې. د امریکا د جمهوری ریاست پخوانی کاندید او دیموکرات سیاستوال جو بایدن ویلي چې له پوتین سره د ډونالډ ټرمپ خبري غونډه د امریکا د ولسمشر د چوکۍ تر وقار ټیټوه. دا په داسې حال کې ده چې سپین ماڼۍ پرون ناوخته اعلان کړی چې ډونالډ ټرمپ به نن د کانګرس له یو شمېر غړو سره وګوري. د سپین ماڼۍ ویان نه دي ویلي چې کوم کسان به په دغه کتنه کې ګډون کوي. امریکایي څارنوالانو یو روسي ښځه له کرملین سره تړلې بللې او په دې تورې نیولې چې د امریکا له محافظه کارو سیاستوالو او سیاسي ډلو سره یې روابط ټینګول او روسیې ته یې جاسوسي کوله. په امریکا کې د څارنوالۍ له لورې پر دې ښځې تور لګېدلی چې د روسیې د حکومت د پټې ایجنټې په توګه یې فعالیت کاوه. پرون ناوخته د واشنګټن په یوه محکمه کې څارنوالانو وویل چې 90 کلنې ماریا بتینا له امریکایي سیاستوالو سره روابط درلودل. د امریکا له سیاسي سازمانونو په ځانګړي ډول په امریکا کې د وسلو د ملي سازمان نېشنل رایفل اسوسییشن سره یې کار کړی او په مسکو کې یو عالی رتبه روسی چارواکي ته راپور ورکړی دی. د امریکا په د څارنوالانو په اتهام لیک ویل سوی چې بتینا په 2015 میلادي کال کې په یو ایمیل کې د وسلو د سازمان په امریکا کې د کانګرس د انتخاباتو تر ټولو پراخ تمویلونکی بللې وو. هغه په ایمیل کې لیکلی وو چې روسیه باید د دې سازمان سره روابط ټینګ کړي او د واشنگتن او مسکو ترمنځ روابطو د ښه کېدو لپاره د جمهوری غوښتونکو د سیاسي کمپاینونو له وتلي سازمان د سیاسي عمل له محافظه کار کنفرانس سره ارتباط ټینګ کړي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ. وروسته له هغه چې د امریکا لخوا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د امکان په اړه ځینې راپورونه خپاره شول، افغان حکومت وایي امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت ځایناست نشي کېده.
هر گونه مذاکرات در مورد آینده سیاسی افغانستان صرفا بین طالبان و حکومت افغانستان صورت میگیره. ایالات متحده آمریکا جایگزینی برای مردم و حکومت افغانستان نخواهد بود.
د نورستان په مرکز پارون کې پرون د سلګونو دینی عالمانو یو غونډه وشوه او د افغانستان د جګړې په اړه خپل نظر ورکړه.
امت مسلمه په خلاف جنگ جهاد اعلان کړي، نمبر جهاد اخلي، نمبر اسلام اخلي، عمل به د کفر کوي، عمل به د خپل مسلمان خودکشي وکړي، مسلمان وژنې وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو وروسته له انتقادونو سره مخ شوی دی. دا او نور مهم موضوعات په دغه پروګرام کې اوریدلی شئ. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست د هغو راپورونو په غبرګون چې ګوند امریکا له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتووالی ښودلی وایي د سولې په خبرو کې امریکا د افغانانو او حکومت ځایناست نشي کېده. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سه شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل امریکا د افغان حکومت په غوښتنه په دغې پروسه کې د ملاتړ اسانتیاو د برابرولو او ونډې اخیستلو لپاره چمتو شوې ده. اخو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سولې په خبرو کې د امریکا ګډون د افغانستان د جګړې له ختمېدو سره مرسته کوي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي امریکا د افغان حکومت په غوښتنه دې ته چمتو سوی چې د سولې خبرو کې ونډه واخلي، ملاتړ وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره له طالبانو سره هر ډول مذاکرات به یوازې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وي. ښاغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د امریکا متحده ایالات له افغان حکومت سره په مشورې په دې لټه کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره لارې چارې ولټوي. د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره هر ډول مذاکرات به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وي. د امریکا متحده ایالات به د افغانانو او حکومت ځایناستی نه وي. دا د افغانستان حکومت دی چې باید له طالبانو سره په هر ډول اصولي خبرو کې شامل وي. دا چې د امریکا د اسانتیاو له برابرولو هدف څه دی، ښاغلی مرتضوي وایي دغه اسانتیاوې کېدای سي د تشویق او هڅونې تر بریدوي. نوموړي دا راپورونه رد کړل چې ګوندې امریکا چمتو ده چې له وسلوالو طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو ډیپلوماټانو ته لارښوونه کړې چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ونیسي. که څه هم دغې ورځپاڼې د کومې سرچینې نوم نه دی اخیستی، خو لیکلي دي چې افغان او امریکایي چارواکو یې هرکلی کړی او د یادو چارواکو په وینا د امریکا دغه تازه اقدام به د افغان حکومت او طالبانو د نږدېوالي لامل سي او د دواړو لورو ترمنځ به د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هم دغه راپورونه رد کړي دي. د دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته یاد ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي و چې په کندهار کې د جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې چې ګواکې امریکا له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی نیسي تحریف سوي دي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د سیاسي دفتر د یو ویان سهیل شاهین له قوله ویلي دي چې دوی دې خبرو ته په تمه وو او هرکلی یې کوي. وړاندې په راپور کې د شاهین له قوله ویل سوي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل او له تورلي څخه د طالب مشرانو ایستل به د خبرو مهم ټکي وي، خو افغان دولت بیا تل ټینګار کړی چې د سولې د خبرو ملکیت باید له افغانانو سره وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی ویلي دي چې دغه حرکت د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د سولې په خبرو کې د امریکا ګډون به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د ختمېدو لامل سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خادم وای د افغانستان جګړه په احساساتو سره نه ختمیږي، بلکې سوله ییزه لاره او سیاسي منطق کولای سي چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د نوموړي په وینا په اوسنیو شرایطو کې امریکا نه باید د افغانستان د سولې له خبرو نه وویستل سي او باید دغه بهیر ته اسانتیا برابري او همکاري ورسره وکړي.
راپور زموږ، قضاوت تاسو.
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدلای شئ. همدارس کولای شئ د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک لاله زموږ خبرونه او راپورونه ولولې، او همدارس د ازادي استودیو ویډیوئي پروګرام هم کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې وګوره. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه لرو چې خبره به وکړو.
د هیواد په شمالي ولایت فاریاب کې د اعتراض کوونکو له لورې د اقینی بندر په تړل کېدو افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې یو شمېر سوداګرو سره خبرې کړې وایي چې دا مهال د دغه بندر د تړل کېدو له امله سلګونه ټونه نفتي او خوراکي توکي او سوداګرو مالونه بند پاتې دي. افغان سوداګر غلام قادر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د لاریون کوونکو غوښتنې واوري او دغه ستونزه هواره کړي. په فاریاب کې د اعتراض کوونکو د اعتراضي غونډو او مظاهرو نن 15مه ورځ ده. دغه ظاهرې د حکومت لخوا د قیصار د امنیه قومندانۍ د سرپرست نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په غبرګون کې چې د حکومت په خبره خلکو ورنه شکایتونه کړي او دولتي مامورینو سره په ناسم چلند تورندې روانې دي. د قزاقستان د سوداګرۍ خونی چارواکي کابل ته راغلي سوشته فرصتونه مطالعه او په راتلونکي کې پنګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی نن په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې قزاقي سوداګرو ته د پنګونې ډېرې زمینې برابرې دي او له هغوی وغوښتل چې په دغه هیواد کې پنګونه وکړي. په دغه ناسته کې د قزاقستان د 12 شرکتونو استازي حضور درلود. افغانستان دا مهال قزاقستان ته تقریبا د 10 میلیون ډالر په شاوخوا کې صادرات لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او یا پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 518 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼې باندې او په فیسبوک پاڼې باندې لوستلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د خبرونو پر مهال واورېدل، د تخار کندوز لویه لار تړل شوې ده. ویل کېږي چې د جنبش د ګوند پلویانو د حکومت لخوا د نظام الدین قیصاري د بندي کېدو په غبرګون راوتلي دي، او په تخار ښار کې د ځینو دولتي ادارو مخ ته راټول شوي او کوشش کوي چې دولتي ادارې وتړي. اجمل آریان همدا شیبه لمونږ سره د ټلیفون په کرخه دی. اجمل آریان، په کندوز او تخار او بدخشان کې خبری پیخي ازادي رادیو ته رپورټ ورکوي، همدا شیبه هلته دی. آریان سپ ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. راته وایي چې دقیقا نو څه جریان لري په تخار کې؟
مننه. زه لومړی سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، پارتیم د څه باندې یوه اونۍ سره چې د جنبش ګوند پلویانو د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په
ستاسو غږ قط قط کېږي، فقط هم دومره راته وایي چې چارواکي څه وایي د دغو مظاهرشانو په وړاندې، څه غبرګون ښودل شوی د چارواکو لخوا، دوی څه کوي، ولې دوی نه غلي کېږي؟ عبدالرشید دوستم ته نږدې قومندان نظام الدین قیصاري باید له بنده راخوشي شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو وروسته له انتقادونو سره مخامخ شو. ډیری منتقدینو ویلي د امریکایي ادارې او خپل متحدان کم راوستل، او دا هغه څه ته د جفا په معنا ده چې امریکایي استازیتوب کوي. د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی. ملالی، د ترامپ پر چلند په منتقدینو کې څوک څوک شامل دي؟
مننه ستانکزی صاحب. لومړی به ووایم چې په فنلند کې د سرمشریزي پر مهال د ولادیمیر پوتین تر څنګ ولاړ ډونلډ ترامپ د خپلو استخباراتي ادارو هغه نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل چې په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ترلاسه کړي وو. ظاهرا داسې ښکارېدل چې ولسمشر ترامپ د پوتین دا ټینګار ومنه چې وایي په دې کار کې روسیې لاس نه درلود. د امریکا د استازو جرګې رئیس پاول راین چې په کانګرس کې لوړ پوړی جمهوري غوښتونکی دی، پرون ماخستن ویل چې ترامپ ښه کار نه دی کړی چې یو بیا د امریکا د عدلیه وزارت او استخباراتي ادارو چې وایي روسیې د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، موندنې تر پوښتنې لاندې راوستلې. راین ویلی چې ولسمشر ترامپ باید په دې خوشاله سي چې روسیا د امریکا متحد هیواد نه دی، او د ویلی چې د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ اخلاقي برابري نسته، او دې هیواد تل د امریکا له ارزښتونو سره غلیمانه چلند کړی دی. همداراز د 2012 کال د ولسمشري انتخاباتو ته د جمهوري غوښتونکي ګوند نوماند میت رامني د ترامپ چلند شرمونکی وباله، چې د ده په وینا د ډیموکراټیکو ارزښتونو پر ضد دی او د امریکا ملي یووالی او په نړۍ کې د دغه هیواد حیثیت کموي. د 2008 کال د ولسمشریزرو انتخاباتو کاندید او د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس جان مکین هم ویلي چې له پوتین سره په فنلند کې د ترامپ خبري کانفرانس له تر ټولو شرمونکو څخه و چې په تاریخ کې هیڅ امریکایي ولسمشر داسې چلند نه دی کړی. د ویل چې ولسمشر ترامپ ثابته کړه دی نه یوازې د دې وړتیا نه لري، بلکې نه غواړي پوتین په وړاندې ودرېږي. د ترامپ نږدې متحدانو هم پر ده انتقادونه کړي او له پوتین سره د ده په سرمشریزه کې د ترامپ چلند د حیرانتیا وړ بللی دی.
بله مننه. ترامپ دغه څرګندونو ته څه ځواب ویلی دی او پوتین تر دې سرمشریزي وروسته څه څرګندونې لرلي؟
ستانکزی صاحب، ولسمشر ترامپ له پوتین سره د لیدو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې ډیپلوماسي مهمه ده او له مسکو سره رغونکې خبرې د امریکا، روسیا او ټولې نړۍ په ګټه دي. ولادیمیر پوتین بیا ویلي دي چې هغه غوښتل ډونالډ ترامپ د 2016 کال انتخابات وګټي. بلخوا د ولسمشر ترامپ همداراز ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې هغه غوښتل ډونالډ ترامپ د 2016 انتخابات وګټي، ځکه د په خبره په امریکا کې جمهوري غوښتونکو داسې هیله ښودلې وه چې له مسکو سره د شو اړیکو د اړیکې شکول غواړي. ولسمشر پوتین د امریکا د ادعاو په بیا بیا ردولو سره ټینګار کړی چې د تیر ورځې خبرې د اړیکو د شکېدو لپاره ګټورې وې. دواړو ولسمشرانو دغه راز د وسلو د کنټرول په اړه هم بحثونه وکړل او دوی هیله وښوده چې په دې اړه به نور بحثونه هم پیل سي. د روسیې ولسمشر ویل دا مهمه ده چې د اټومي وسلو په اړه باید خبرې پیل سی او زیاته کړه چې په دې اړه وړاندیزونه هم سپارلې دي.
بله مننه کوم علي بشیر. و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر لیدنې وروسته په رامنځته شوی خبري مسایلو له موږ سره وروستي جزئیات شریکول.
زما رایه زما حق.
نیوان د لسوالي مواد د پرونده سلاسي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو دات اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، کولای شي زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه هم واوري. د نورستان په مرکز پارون کې په سلګونو دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په هیواد کې روانه جګړه حرام وبلله. دوی د حرمین شریفینو د امامانو هغه فتوا هم تایید کړه چې یادې جګړې ته فتنه ویلې. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ جوړ کړی.
په نورستان کې د ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوی محمد انور وویل ک د افغان دولت وسلوال مخالفین وای چې دوی په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو خلاف جهاد پیل کړي، خو په اصل کې هم دې جګړې نړیوال ځواکونو ته دلته د پاتې کېدو زمينه برابره کړې ده.
د استعمار د تسلط ایوازنه سبب دغه بې ځای جنگ او جګړه ده. جهان اسلام علماو نن فتوا ورکړل چې په افغانستان کې روانه جګړه دا نه دا او دې ته جهاد نه ویلې کېږي، دا جهاد نه دی. بنان مونږ هم د دغه سره چې دغه یو علمي او معقوله وینا او فتوا ده، مونږ هم خپل غږ سره یو ځای کوو.
د نورستان عدلي رئیس حافظ سلطان وویل
نړۍ ډېر اسلامي ملکونو کې د اسلام په نام په جهاد په نام د اسلام او د مسلمان په ضد دا مختلف ګروپونو په مختلف نمونو پاسېدلې دي. امت مسلمه په خلاف جنگ جهاد اعلان کوي، نن به د جهاد اخلي، نن به د اسلام اخلي، عمل به د کفر کوي، عمل به د خپل مسلمان خودکشي به کوي، مسلمان وژنې به کوي. په مجتمع اسلامي کې فساد ایجاد دی. دا هر څه د الله رسول سره جنگ دی، الله او الله تعالی سره جنگ دی. هغه خپل مرتد مري، د دوی په لاس باندې چې څوک وژل شوی دی هغه شهید مري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د پاکستان د استخباراتو او هغوی پوری د تړلو مولایانو پخله د مسلمانانو خلاف جنگ ته دوام ورکوي.
هغه شریعت چې د ملا فضل الرحمن جوړ شریعت میډن ملا فضل الرحمن خدای دې هغه شریعت باندې لعنت وکړي چې هغه ته وایي چې لار وران کړه، مکتب وسوځو، مسلمان مړ مرکا عالم مرکا جماعت کی انتحار کا تو قرآن پمنس کی بم کیا وہ شریعت زما سرت غیر شریح کاری ہوتا غیر سرکار سسن
د غونډه په پای کې پریکړلې کول وستل شو چې پکې د جدي مکه اندونیزیا او کابل کې د دینی عالمانو د غونډو د پریکړو ملاتړ شوی وو او همدارازي د حرمینو شریفینو د امامانو فتوا چې پکې افغانستان کې روانه جګړه ورورژنه او فتنه بللې وستایله او په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو د پاره یو غوره اقدام وباله. دوی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د جنگ جګړې لاس اخلی او حکومت سره خپل ستونزې د خبرو اترو للارې هوارې کړي ځکه چې طالبانو ته نور د جنگ کولو کوم جواز نه دی پاتې شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په تړاو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سره مقاله کې لیکلي، بلاخره امریکا په افغانستان کې تر 18 کلنې ګران بیه جګړې وروسته طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښود. په سرمقاله کې راغلي، امریکا په افغانستان کې له روانو بدلونونو راضي نه ده ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور د هغه هیواد پوځي او اقتصادي حضور په افغانستان کې د جګړې برخلیک بدل نه کړ. ورځپاڼه دا هم لیکي چې افغان حکومت هم د سولې په برخه کې کوم اساسي رول ونه لوبوه او د سولې عالي شورا یې په دغه هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره په خپلو هڅو کې ناکامه بللې ده. په سرمقاله کې همدې مسایلو ته په کتو لیکل شوی چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ولسمشر ټرمپ خپلو ډیپلوماتانو ته دنده سپارلې چې د طالبانو سره د خبرو اترو په څرنګوالي فکر وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو د یو شمیر امریکایي او استرالیایي ورځپاڼو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي دي، د اوباما د حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی حکومت اجازه نه ورکوله چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او له همدې امله د سولې خبرو نتیجه ور نه کړه. خو د یادو ورځپاڼو په حواله ولسمشر غني ظاهرا د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو مخالف نه دی، خو د په حکومت کې یو شمیر مشران له دې سره موافق نه دي. هیواد د ورځپاڼو له قوله دا هم لیکلي چې اوس ګڼ شمیر افغانان او امریکایان فکر کوي چې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لار دا ده چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې تړاو په خپله سره مقاله کې لیکلي، افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سولې عالي شورا یو تنغړي د امریکا دا اقدام ستایلی دی. ورځپاڼه لیکي، حقیقت دا دی چې که امریکا وغواړي په افغانستان کې سوله راشي، نه سیمه کې بیا داسې څوک شته چې پر وړاندې خنډ شي او نه په افغانستان کې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، د سیمې په کچه د پاکستان پوځ او استخبارات د افغان جګړې په تړاو ډېر ښکېل دي، خو که امریکا په دې لوبه کې شامله نه وای، پاکستان به هیڅکله هم په افغانستان کې د امریکایي پوځ پر خلاف د پوځي تحرکاتو جرأت نه وای کړی. ورځپاڼه دا هم لیکي چې دغه شان که بهرني پوځونه په افغانستان کې د یو تفاهم له لارې د بیرته وتلو لپاره چمتو شي، د طالبانو او نورو ډلو لپاره به په افغانستان کې د جګړې د دوام مشروعیت هم په بشپړ ډول ختم شي. خو سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې آیا امریکا پر اختیا غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه او سوله راشي؟
تاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې د نورستان په ومالو سوالې کې متاسفانه دغه مخابراتي شبکو فعالیت ډیر زیات کمزور دی، یعنی من د ټولو رسالې په سطح باندې یو شبکه د افغانستان لرو چې هغه کیفیت هم ډیر خراب دی، اواز هم څه نه مطلبېږي، پیسې کټ کیږي او د خلکو هغه خبرو کیفیت نه معلومېږي. نو زمونږ د مخابراتو او د شرکت مسؤلینو نه دا هیله ده چې باید د نورستان په واما رسالې کې دغه افغانستان شبکې یا نورې شبکې باید خپل فعالیت پراخ کړي.
بله، سلام علیکم، تاسو ته سلام د وزیر د ټول کارتن کوډ دې زه په دې کې جوړه کړل چې په دې کې مو پټه مرشه هلمند ولایت کې د وګړو سره مخ ده. دلته د هلمند ولایت مرکز کې اقلیمي ولسوالۍ کې هغه اوبه چې موږ یې باید وکاروو عصب څخه ایران کاروي او دلته په دښتو کې وخت داسې سره مثل شوي چې درلې ویل شوي دي او د هغه ځای څخه بیا اوبه رانوبه راځي او ډېر د اوبو مال او بل د هلمند ولایت روت باید شاه راچول کړي چې هغه اوبه ګست لري او د هڅه دپاره هم ات لرونکي نه دي مشکل
السلام علیکم دا پیغام دی د آزادی راډیو څخه د روزګان ولایت څخه خبره کوم د روزګان مکتبونه ډېر سره کمزوري دي درسونه نه سته او کتابونه ډېر سره کمزوري دي ما دا هیله ده د دولت څخه چې د مکتبونه یو څه د درسونه زیات یا کتابونه پر وخت ورسېږي او استادان پر وخت سره راشي زموږ مکتبونه ډېر سره کمزوري دي بس دغه پیغام د خدای په امان السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمي دولسمې بجې شوې فرشته جلال زئی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وای
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د افغانستان د سیاسي آئندې په اړه هر ډول خبري به یوازې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ وي د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر نن ازادي راډیو ته وویل امریکا د افغانستان د خلکو او حکومت پر ځای نشي کښېنستلای د جنبش ګوند سرګونه پلویانو نن په تخار کې مظاهره وکړه د ازادي راډیو خبريال وایي مظاهره چیان نن د تخار او کندوز او غنداره د تخار او بدخشان سرکونه تړلې دي مظاهره کوونکو په تخار کې دولتي دفترونه هم بند کړي دي د امریکا د بارنوی چارو وزارت وایي د ناټو له متحدي ترکیه سره په مذاکرو کې دي او غواړي ترکیه ته قناعت ورکړي چې د روسیې د مزایلو د دفاعي سیستم پر ځای له امریکا د مزایلو دفاعي سیستم رایتن پیټریټ واخلي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې چارواکو ویلي چې امریکایي ادارې هڅه کوي چې ترکیه په دې وپوهیږي چې امریکا د دې سیستم په تړاو کومې ګټې ورکولای شي د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه د یو شمېر پلویانو او مخالفانو له لوري انتقادونه د زیاتېدو په حال کې دي د هغه منتقدان وایي چې جمهور رئیس ټرمپ ته لازمه نه وه چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې امریکایي ادارو او د امریکا متحدانو ته په ټیټه سترګه وګوري سپینې ماڼۍ ویلي چې ډونالډ ټرمپ نن د کانګرس له یو شمېر غړو سره خبرې کوي او امریکایي څارنوالانو یو روسي شخص چې له کرملین سره تړلې بلل شوی په دې تور چې د امریکا له محافظه کارو سیاستوالو او سیاسي ډلو سره یې روابط ټینګول او روسیې ته جاسوسي کوله نیولې ده
لاند خبرونه مو اوریدل د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو راټور او فیسبوک پاڼه باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ د پروګرام دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې ته ځانګړې ده
روغتیا د ژوند شتمنۍ
سلام شنونده های عزیز با برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین شنونده های عزیز در این برنامه در رابطه با بیماری ملاریا و ویروس ملاریا که چگونه یک بیماری است و چگونه وقایع میشه در این مورد صحبت میکنیم اما قبل از یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر 22 میلیون نفوس این کشور در جاهای زندگی می کنند که در معرض خطر بیماری ملاریا قرار دارند. بیماری ایجاد شده توسط انگل ملاریا که به عنوان بیماری ملاریا نامیده می شود می تواند نشانه های متنوع و گسترده ای داشته باشد که می توان آنها را بیماری خیلی خفیف و شدید طبقه بندی نمود. دکتر محمد سمی نهضت مسئول برنامه کنترل ملاریا وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت صحت عامه به خاطر کنترل و وقایع این بیماری برنامه‌های جدی را روی دست دارد دکتر نهضت در مورد بیماری ملاریا چنین میگوید
ملاریا از جمله انواع پارازیتی یا میکروبی است که انتقال خود مرض توسط پشه‌های نامخصوص خود انتقال میکنه که پشه‌های ملاریا انواع مختلفش در افغانستان وجود داره و نوع یافتری که اینجا نوع انافیل معنس است که سبب انتقال پشه‌ها در افغانستان میشه و در کشور ما دو نوع ملاریا داریم که اما نوع کشندی از این کمتر است در افغانستان زیادتر مردم افغانستان یا واقعیت مریضای ما از نوع پلازموئیدم وایباکس است که کمتر اختلاطی یا کشنده است ولی باز هم اثرات منفی بالای جامعه ما خیلی فوق‌العاده زیاد بوده
دکتر نهضت میگوید توزیع پشخانه ها برنامه های آگاهی یامه از طریق مساجد، مدارس، نشر پیام های مکرر تلویزیونی و رادیویی، ارتقای ظرفیت کاری کارمندان صحی و توزیع ادویه در ولایت دوردست از کارهایی است که این وزارت به خاطر محو و کاهش بیماری ملاریا در کشور انجام داده است. دکتران متخصص میگویند بیماری ملاریا با گزیدن پشه نوع آنوفل به میان میاد. پشه آنوفل ماده شبها خونخواری میکنند و حین خونخواری از بزاق خود انگل های ملاریا را به داخل خون انسان تزریق میکنند. این انگل ها وارد سلول های کبد می شوند و شروع به تکثیر سریع می کنند، طوری که از هر یک انگل وارد شده حدود 10,000 انگل تولید می شود. سپس این انگل ها سلول های کبدی را پاره می کنند و وارد خون می شوند تا به گلوبل های سرخ حمله ور شده و وارد آنها شوند و در آنجا تکثیر کنند. با گفته دکتر نهضت، شیوع این بیماری بیشتر در ولایات گرمسیر کشور مانند کنر، لغمان و جلال آباد می باشد.
افغانستان به سه کاتگوری تقسیم شده که ولایت‌های های ریسک یا ولایت‌های با خطر بلند و ولایتی که با خطر متوسط هستند و به شکل ولایتی که کمتر با خطر. ولی نباید فراموش بکنیم که ولایتی که کمتر با خطر معروض هستند و یا در اونجا ملاریا نداریم. میشه در ولایت هم واقعات ملاریا به شکل اول و در ولایت استراتای اول ما یا تقسیمی اول ما 14 ولایت شامل است و در کاتگوری دوم ما 15 ولایت شامل است. نو ولایت میشه و بقیه ولایت ما ولایت های هستن که از ملاریا هایی هستن.
دکتران متخصص بگویند این بیماری از طریق انتقال خون، از طریق پیوند اعضای بدن، از طریق ملاریای تراپی، هوموتراپی، انتقال از طریق مادر به جنین و انتقال از طریق سرنگ آلوده از یک فرد به فرد دیگر سرایت میکند. دکتر نهضت میگوید بیشتر از 24% نفوس کشور تحت برنامه های وقایوی وزارت صحت عامه قرار دارند. خب شنونده عزیز، گزارش با هم شنیدیم. در برنامه دکتر صاحب خلیل احمد گوهستانی متخصص امراض انتانی مهمان ماستند تا در این مورد به شما پاسخ بگویم. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در رابطه با ملاریا یک معلومات بدین، بعد از او سوالای بعدی را مطرح میکنیم.
با تشکر از شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که پیشتر دکتر صاحب نازاد صحبت کردن، ملاریا یک مرض پارازیتی است که توسط پشه آنوفیل مانس از شخص سالم، از شخص مریض به شخص سالم انتقال میکنه. چهار نوع ملاریا معمول بوده و در اواخر نوع پنجم هم نوع در شادی ها سبب ملاریا میشده و در جنوب شرق جنوب آسیا سبب تولید ملاریا در نزد اشخاص انسان هم شده که ملاریا وایوکس هست، ملاریا فالسیپارم هست، ملاریا اووال و فالسیپارم، اووال، وایوکس و ملاری و نوع پنجمی که جدیدن سبب تولید مرض نزد انسان ها میشه، قبلا نزد شادی میشد، به نام پلازمودیم ناولسی هست. خب در افغانستان ما خوشبختانه دو نوع زیر داریم که یک نوع ساده از پلازمودیم وایوکس هست که بیشتر از 85% واقعات تشکیل میده در افغانستان و کمتر از 5% ملاریا فالسیپارم که شکل خطرناک مرض است که سبب تولید مرگ نزد اشخاص میشه و وقتی که شدت کسب میکنه سبب وفیات نزد.
این دو ملاریا اردوش از همو طریق گزیدن پشه نوع آنوفل میشه یا او نوع شدیدش کس فرق میکنه؟
تمام انواج توسط آنوفل مانس انتقال میکنه، البته از شخص مریض و شخص سالم.
باز چطور شدت میشه؟ چطور به حالت وخیم برمیگرده؟
خب این طور قسمی است که ملاریا فالسیپارم تمام اشکال کرویات سفید خون مولود عمله قرار میده، یعنی ملاریا وایوکس تنها کرویات سرخ جوان مورد عمله قرار میده، اما در شکل فالسیپارم
علائمش فرق میکنه از هر دوش تب است، یعنی از ای کشی وخیم است و فرق میکنه.
علائم عادی خوشبختانه هر دوش یکی است. علائم معمول تب، لرزه، عرق هست نزد اطفال، درد اعضا، اسهالات نزد اطفال. و
باز چطور یک شخص میفهمه که بالات وخیمش گرفتار شده؟
خب تب بالاتر میباشه یک، و دوم مریض چند خصوصیت میتونه داشته باشه، کوما، گلیسرین پایین میاد خونش، میتونه رنگ ادرارش شکل کوکو مالوند کوکولا را قرار بده، یکی به این مانا است که تخریب داخل خونش وجود دارد، کروات خون تخریب شده که رنگ اطرار سرخ میشه، گروه رنگ کوکو مالون میگن، شکر خونش پایین میه، مریض بسیار دالت خسته معلوم میشه، حتی میزانه که در کوما بره.
باید مریض... کشته شده یعنی جان باختن هم فردان میگرده؟
بله یقینا، همیشه حق به فرسیپارم است که چون تمام کروات سرخ، انواع کروات سرخ خونه، یعنی از کوچکترین و بالا.
دکتر صاحب صحبت خود ادامه هم میتیم، اول شنوندی ما را میگیریم، بعد از او با سوالای دیگه ای را هم مطرح میکنیم.
ملاریا څنګه دا کیږي؟ او بل دا ده چې دا د پوښي همیشه مرقه پوښي دوا او کوم یو وخت لپاره ښه ومن بیا غنه رسو بیا مور خراب نه راشي، نو هم دا ته لګو دا غي پوښي کې دا معلومات راځي.
دکتر صاحب سوالونه گرفتین؟
بله گرفتم.
تشکر برادر، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میگن.
برادر محترم، پیش قسمی که قبلا صحبت کردیم، مرقه و ملاریا عامل جداگانه داره، مرقه عامل جداگانه داره و ملاریا عامل جداگانه. این دلیل این نیست که خدای نخواسته ملاریا برای مرقه تبدیل شود، کاملا غلط است این موضوع. تنها زمینه را مساعد به مرقه قسمی میشه که مریضی که ملاریا میشه چون ضعیف میشه، خود ضعیف بودن یک شخص سبب از این میشه که انتان دیگه مداخله بکنه که میشه مرقه باشه، اما هیچ وقت ملاریا به مرقه تبدیل نمیشه برادر.
علائمش خو یکیست نه؟
علائم تنها عرق یکیست و وقتی که معاینات لابراتوری صورت بگیره کاملا عامل جدا است و ملاریا عامل جداگانه داره و مرقه عامل جداگانه.
بله سلام علیکم.
ندا خور سلامونه، احترامات همونه محترم دکتر سلطان، سلامونه اولانده کمان پزل حالی وردک ببینی شکنه.
وردک صاحب بسیار زیاد خوش آمدین، شما شنونده همیشه گی ما هستین، بفرمایین.
من نخوره نوی محترم دکتر صبرای ما بقید پختنه دکس کلا سرای پا مولاریا بانده اختکی پا وجود که کم علایم مخترسی یعنی سرای پا چپ بانده پوشی چیزا مولاریا ایمه بلا پختنه می دقید تو گل رو پراتیسیمو که چه لاسرسای کلینیک تا شد خانه تنه که دسته و دوا در تاو که دیر خلق پا مولاریا بانده پل رو پراتیسیمو که اختکی چه اگر کمو دوا نه استفاده و که او بل دیمو جو دوست یا داسه یا خو صدا ته با یکی درو زو تم بولا هم دی دی نه موینو تیم کړی دي څوکي ملاریا څوکي وینه ده چرګ ده دا مرز نه مولې نو کو بده کوم کوم ده ملاریا علائم شته دي کنه دوی یا خو صدا ته بوي مننه.
سوال دارین دکتر صاحب؟
نه.
تشکر وردک صاحب، بشنوید.
برادر محترم، قسمی که گفتیم علائم ملاریا تب، لرزه و عرق است که میتونه در بعضی مریضی های دیگه مثل مرقه هم به این شکل تب داشته باشه. نظر بر راهنمای ملی تشخیص و تداوی ما، تب یکی از شاخص هایی است که میتونه ما را راهنمایی بکنه برای وضعی که ملاریا را تشخیص ملاریا بگذاریم یک تب یا هایی که دیگه. در نوایی که واقعیت ملاریا زیاده است، اونجا تمام مریضایی که تب پیدا میکنه باید خون خود چک بکنه از نظر ملاریا. زمانی که مراجعه میکنه به لابراتوار ملاریا تثبیت میشه، دوای ملاریا را میگیره. اوی بود علائمش. دوای ملاریا مشخص به تمام افغانستان، در تمام کلینیک های افغانستان، در سکتور خصوصی و سکتور عامه، حتی پوست های سیهی موجود است و پوست های سیهی را شخصا در ولایتی که زیادتر ملاریا داره و تمام افغانستان، ما خود ما شخصا دوای مخصوصی از اون را که راهنمای ملی تداوی ملاریا توصیه میکنه و تمام افغانستان موجود است و تمام مراکز سی و پرسنل سی را آگاهی دادیم در این قسمت تداوی ملاریا، اونا میتونن از این دوا استفاده بکنن. و اگر ما براتون توضیح بدم شاید وقت زیاده بگیره، دوای وای وکس کلوروکین است و کسایی که زیادتر برای ملاریا مواجه میشه دوامدار میشه، به خاطر اینکه از نقص مرض جلوگیری بکنه و حتی از وقایه بکنه اعضای دیگری فامیل خود، میتونه از پرمکین استفاده بکنه، قسمی که راهنمای ملی تداوی ملاریا ما حکم میکنه.
تشکر دکتر صاحب، شنوند دیگه هم روی خط داریم. بلی سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام برادر، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
سلامونه نیک هیل احترامات قدرمن جناب ندا صاحب تا تو محترم دکتر صاحب تا تخنیکر تا و دی رادیو آوردن کو تا پدی هیل اچرو غاو جوړوای.
سلامت باشین، به با امید از که شما هم جور صحت داشته و صحتمند باشین. بفرمایید سوال تانه بگوین.
مننه کوم، اول به خبر زنده تمری پی کم تاسو همیشنه اوریدن کای نه تنگیوال ورده ګلاتنه
راځم پوښتنه ته له محترم قدرمن ډاکټر سره یو دوه پوښتنه لرم. لمړی پوښتنه مې له محترم ډاکټر سره دا ده چې څوک چې په ملاریا باندې اخته وي هغه باید کوم خوړو نه استفاده وکړي؟ کوم خوړو چې مثالاً د ملاریا چې ملاریا اخته وي هغه دغه نه هغه وکړي؟ او بل پوښتنه مې له محترم ډاکټر سره دا ده، زموږ یو دوست دی دا کله چې تاسو ورشي مثال کوم هغه ته چهر چې د ډاکټران سره باندې اوس ورته وایي چې څوک یې ملاریا اخته دی څوک یې چې باندې اخته دی، نو د دې نښې نښانې چې دي ملاریا مننه کوم نه داسم دا پوښتنه.
تشکر زیات نایا جان، بفرمایئ نه طریق تلفون بشنوین.
برادر محترم نایا جان، پیشتر اعراض علیه ملاریا رو صحبت کردیم، تب، لرزه، عرق یکی از علائم استاندارد است، اما همیشه نمیتونه این عرصه علائم یک جای باشه و شاخص ما تب است، خصوصا در مناطق ملاریایی. در مناطقی که ملاریا وجود نداره یا ملاریا بسیار کم است، تب از هر عامل دیگه میتونه به وجود بیاد. اما در مناطق ملاریایی هر مریض تبداری که مراجعه میکنه باید ما از نظر ملاریا هموره تشخیص بکنیم و به لابراتوار راجع بسازیم تا او را درست تثبیت بکنه که آیا ملاریا است یا خیر، و یکی از کدام خوراکی ها باید استفاده بکنه. چون ملاریا قسمی که دکتر صاحب نهضت فرمودن، اول بعد از اینکه داخل میشه، داخل خون میشه، میاد به داخل کبد، داخل کبد هم اونجا تکثر میکنه، چون حجرات کبد متاثر است، یک اندازه چربی باید کمتر استفاده کنه. در غیر از اون هیچ مانعی در مقابل خوراکی برای مریض ملاریا وجود نداره، هر چیزی میتونه استفاده بکنه.
تشکر دکتر صاحب، بازم یک شنوندی دیگه داریم. بله سلام علیکم.
سوال می دغه داس دغه تاسو ملاریا کی در پروگرام د سمخ ملاریا او ما نو ما به دوا به ډاکټر څخه راټرا کړل، ما به غسی خو زه به جوړ سم، یا به مې اوګو کې ځان چې غوته کې دلته به جوړ سم. اوس هغه ونی مو رکه باندې تبدیل شوی ده، نو زه په خپل ځان باندې هم پېژنم چې کله په ما باندې راشي نو خپل تکسسونه یا ما در ګوتې وړم دا فری، نو زه پېژنې مو رکه بیا په ما راغلله. نو اوس زما زوی هم دغه شی ده، وړکی دغه نو ما ته ولاړه داسې را وښیه چې زه یو ډاکټر صاحب ته د خپل زوی ورولم او امرز ما تر څو نه د شکل کلا کې بیا راته راغورځي دا کوم چې زم پاریز د کوم تیر.
تشکر تشکر، زنده باشین.
برادر محترم، پیشتر ما د صحبتای خود گفتیم که مریضی ملاریا عامل پرازیتی داره و مریضی مورقه باکتریایی است. هیچ وقت ملاریا به مورقه تبدیل نمیشه، تنها زمان که مریض مورقه پیدا میکنه به این معنی نیست که او ملاریا از او به مورقه تبدیل شده. برادر، ملاریا جدا عامل داره و مورقه جدا عامل، هیچ وقت امکان نداره که ملاریا به مورقه تبدیل شود. تنها زمینه و زمانی که ملاریا مریضی را کسی را میگیره، او چون مقاومتش پایین میاد ضعیف میشه، هر میکروب دیگه نمیتونه غیر از مورقه هم بگیره و هیچ وقت ملاریا با مورقه تبدیل نمیشه.
دکتر صاحب، قسمی که بعضی شنونده ها هم اشاره کردن، بیماری ملاریا شما گفتین که تب داره، تبش البته این تب چند روز مثلا ادامه پیدا میکنه که شخص احساس کنه که این ملاریا داره، مثلا چند روز با دوا خوب نمیشه که بالاخره ملاریا تشخیص میشه؟
تب ملاریا تب نوبتی است، هر 24 ساعت بعد برام ملاریا 3 روزه و 4 روزه و 5 روزه ما داریم، یعنی هر 72 ساعت تب دوباره کم میشه و دوباره اضافه میشه. این رو ملاریا 3 روزه میگن و تب ملاریا در ظرف 72 ساعت، در طول 72 ساعت نوبتی است، یک ساعت، دو ساعت، چهار ساعت بالا است و باز پایین میشه، باز بالا. هر زمانی که تکثر پرازیت ها در داخل خون بیشترین میشه، در اون صورت تب بلند میره، وقتی که پایین آمد تب پایین میشه، تب به شکل نوبتی توسط لابراتوار تشخیص میشه. از نظر علائم مستقیم ما نمیتونیم ملاریا تشخیص بکنیم، تنها زمانی که تب، لرزه، عرق یک جای باشه و در مناطق ملاریایی زندگی
بکنه. تشکر دکتر صاحب، یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. و ما سوال دیگه دکتر ما پوښتنه یه واری تبدیت باشی من آیا میخ کیجی به میگرمی کیجی نو دارم ملاریا یا کسنگه؟
برادر قند، بسیاری تب هایی هست که میشه به می شکل عرق داشته باشه، فرضاً مورقه میتون عرق داشته باشه، لرزه داشته باشه و تب داشته باشه. در این صورت تنها کسی که در مناطق ملاریایی هست حکم ملاریا را اول میتونین بکنین، در غیر از او بدون تشخیص قطعی ما حکم ملاریا را برای هیچ مریضی نمیتونیم بکنیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ سرتون خوب است؟ کجا به تماس شدین؟
بسیار زیاد خوش آمدین. سوال تانه بگوین؟
خواهر عزیزی، سوال های بعض اشخاص هم مثلا بار بار ملاریا میشه، علت چیزی چی از تداویش میشه دکتر صاحب؟ ما
آها سلامت باشین، بشنوین دکتر صاحبی که چند بار چرا یک کس هم ملاریا میگیره و تداویش چگونه است؟ میشه نظرتان؟
برادر خان درست ده و نوع اندمی که ملاریا در محلاتی که ملاریا دوامدار در فصل گرم سال از اپریل تا دسامبر وجود داشته باشه، میشه یک شخص بار بار ملاریا شود. برای جلوگیری از این وقایع دوایی ما نداریم، برای آنتی ریلپس یا برای از این که بار بار دوباره ملاریا یعنی ملاریا اولی تکرار نشود، دوای از پریمکین است که به شکل منظم مطابق راهنمود باید بگیره. این که ما چرا ما را ملاریا نگیره به اون شکل از نظر دوایی چیزی نداریم، میشه با استفاده از پشخانه مجبور شده از جلوگیری دوبارهش جلوگیری بکنه.
دکتر صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین برای اقدامات وزارت صحت عامه، اول همین مناطق نام بگیرین که کدام مناطق بیشتر آسیب پذیر است مردمش، و دومی که چی اقدامات وزارت صحت عامه؟
مناطق شرقی افغانستان فعلا منطقه های ریسک است که بلندترین واقعات داره، که از جمله بیشترین واقعات ننگرهار، بعد از لغمان، کنر، نورستان، خوست و پکتیکا است که بلندترین ارقام از این ولایت داریم که بیشتر از 50% تن از ننگرهار است. در دیگه مناطق افغانستان هم هست، اما بیشترین واقعات
در این از چی؟ از آب کثیف میشه، از گرمی زیاد میشه، از چی پیدا میشه؟ همو انگل که پیدا میشه هم پشه
خب وجود داره،
یعنی در کدام جای بیشتر میشه؟ خب دکتر صاحب شنونده رو میگیریم بعد از او. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم پرشته جان، خوب هستی و خیر هستی؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
شکر الحمدلله محمد این خلوه کستم از ولایت ایرات در تماس هستم.
اخبال واکسه بسیار خوش آمدین، بفرماین سوال تانو بگوین.
خواری من خوارم چون که وقت نسوال که مطرح میکنم با پشتو
بفرماین، پشتو بگوین، ایش مشکل نیست، پشتو بگوین، بفرماین.
خواهد سید که بعضی شنوانده با فهمه گرانی خوری زده دکتر صاحب میام داغه پختنه لرم چه داغه ده ملاریا مرزی سرکم من سرازی او سرکم باید خلق زن زنی و ساتی شید داغه نوری مرزی ایت خواه ایسوک زن و ساتی دا مرزی ده چیش خرازی گرانی خوری نو داغه سی لنگ سوال لرم گرانی خوری من نکن ساسو دا طول و تخنگاران و ساسو نا و دا دکتر صاحب میوان ناری من نگرانی خوری مختموشا
تاسو نه هم من نه. تشکر، بفرمایید دکتر صاحب.
اخبالواک صاحب، ملاریا یک مرضی است که مربوط به یک زنجیر اپیدمیولوژیک است که در مناطقی که پایین تر از 2000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد زمینه مساعد است، خصوصا جایی که شالیکاری و اصلا دنده های آب وجود داشته باشد، در اون مناطق بیشتر است، مناطق مرطوب و گرمتر مثل مناطق شرقی ما شما. و این که چطور به وجود میه؟ پشه باید وجود داشته باشه، منبع پرازیت ملاریا باید در یک منطقه وجود داشته باشه و انسان مساعد به گرفتن مریضی ملاریا باید وجود داشته باشه. زمانی که عرصه عامل یک جای وجود داشته باشه ممکن است که مریض ملاریا از یک نفر به دیگر نفر انتقال بکنه و به این شکل به وجود بیاید. و این که چطور وقایه بکنیم، ما و شما فعلا ما و شما خصوصا در مناطق شرقی که پیشتر ذکر کردیم در شش ولایت ما توزیع پشخانه داریم به شکل درست از غروب آفتاب الا طلوع آفتاب پشخانه درست استفاده شوه. ایت مریض در مناطق ملاریا وجود باشه ما کسی به ملاریا مصاب نمیشه.
تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما احمد چاجان از کابل روی خط هستن. سلام علیکم احمد چاجان.
و علیکم فرشته جان، زنده باشین، خوب باشین، صحتتون خوب باشه.
تشکر، سلامت باشین.
سلام برای متخصص دکتر صاحب تقدیم میکنم. بسیار جوابای بسیار خوب و قانع کننده در قسمت ملاریا دادن. ما بسیار چیزا رو فهمیدم. یک سوال ما دارم، خدا کنه دکتر صاحب خدا کنه کار نشه، انزونی چپ من یک جرم میپنده بسیار میگه چی بسیار میشنم جای به جای درد پیدا میکنم. اگر باز میگردن اگر درد بسیار هم میشنم میده یک معلومات اگر لطف کنم بسیار خوش میشنم. خدا من زنده داشته باشید، شما را هم دکتر صاحب و خدا
حافظ. شما را هم سلامت باشید. اگر چیز نظر دارین خوب باشون بگین میشه.
احمد چاجان تشکر برادر خان، پندگی زانی شما مربوط ملاریا نمیشه. امکان روماتیزم شاید داشته باشه، شما پیش یک دکتر صاحب داخله مراجعه بکنین، انشالله تداوی خواهد شده.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک خب شنونده روی خط نیستن، پیشتر هم اشاره کردین جایی که مثلا دندای آب است یا مثلا کثافات است پشه بیشتر در وجود میباشه و وقایش تنها با می استفاده از پشه خانه میشه وقایش و یا راه دیگه هم داره.
خب پیشتر مثل که دکتر صاحب نوزد صحبت کردن، وزارت صحت عامه اقدامات خود داره و در قسمت وقایه یکی از اقداماتی را که ما میکنیم و شامل اولین مداخله کلیدی ما است، تشخیص بزودی تشخیصش یعنی تشخیص به موقع و تداوی مؤثرش. یکی از راه وقایوی همین است که ما منبع را از بین میبریم، در صورتی که ما یک مریض تداوی میکنیم پرازیت از بین میره و منبعی وجود نداره که به کس دیگه انتقال بکنه. بنان تشخیص سریع و تداوی دقیق یکی از مداخلات کلیدی ما است که برای وقایع هم کمک میکنه و رای مداخلات وقایوی زیاد است، اما فعلا استانداردی که وزارت صحت عامه تعقیب میکنه مؤثریت از او و نظر به سفارش سازمان صحی جان پشخانه مجبور شده با حشره کش به صورت طولانی تا 5 سال یک پشخانه میتونه دوام داشته باشه، یعنی مواد مؤثری از او پشر از بین ببره داخل پشخانه وجود داره و از بین بردن خندق ها و آبای استاده هم راههایی است که برای وقایع کمک میکنه. منتها فعلا ما به تنهایی خود وزارت صحت عامه کار نمیکنه، مردم کمک بکنن، همکاری مردم میتونیم در قسمت هم در جلوگیری ملاریا کمک
شد. و دکتر صاحب در رابطه با رژیم غذاییش، مثلا اکثر افرادی که تب میکنن یا چیز باز میگن اگر چربی بتیم زیاد میشه او خودش خوردن نمیتونه، چی رقم چی نوع غذاها باید برای بوتر یک شخص داده شود؟
غذاهای تمام غذا را بدون چربی رو کمتر باید بگیره. پیشتر صحبت کردیم که چون یک مرحله تکثری خود ملاریا داخل جگر تای میکنه، چون مجرات جگر هم موف است و متابولیزم چربی هم در داخل جگر صورت میگیره، چون جگر موف است و مکمل متابولیزمش هم نمیتونه که تنهاش هم کمتر میگیره،
کمتر دیگه
هر غذایی رو میتونه بگیره، مشکل نداره.
آها یک شنونده داریم روی خط. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، از کجا به تماس شدین بفرمایید.
به هلمن و لعب مرگی رسلیم.
بسیار خوش آمدید به برنامه، سوالتان رو بگوین.
سوالم دست دیده کرتم چه مزی و مریضی لرو چه درسی مریضی مده پر پشو بانیم دیر وقتی دردی در پشو دیوی پشو دو که مدیر درد کنو در دیر وقتی در سرپاز آبی چه گولی و نخرو بیار نتایری رو انسان و سیوره کم درد گولی دکترم خیره ورو در آخرو دی بیار تیاری
در بازم خلاف موضوع برنامه ما تماس گرفتن صحبت کردن. دکتر صاحب اگر یک خانم مبتلا به ملاریا باشه آیا از طریق شیر انتقال میکنه به طفلش؟
نه خیلی، ملاریا تنها از طریق خون انتقال میکنه، از طریق شیر انتقال
یعنی هیچ مشکل بر جنین یا بر طفلک واقع نمیشه؟
تنها در ملاریا شدید میشه قبل از وقت جنین تولد چه و در ملاریا شدید، البته در ملاریا وایوکس نه، در ملاریا فالسیپارم اگر مریضی شدت پیدا میکنه میشه طفل قبل از وقت به دنیا بیاد.
آها دکتر صاحب، اول ملاریا خفیف میباشه بعد از او چی میشه؟ یعنی امی دفتن که گرفت شدید میگیرشه نو شدیدش؟
نظر به مقاومت وجود
پشه خامی یک پشه است، فقط مقاومت وجود فرق میکنه؟
مقاومت وجود فرق میکنه بله، و نو ملاریا فرق میکنه، در نو وایوکس شدت نمیگیره
اما در نو دیگه شد.
غیر از این کانتون دیگه مداخله بکنه که مریضی رو به وخامت بکشونه، اما در ملاریا فالسیپارم نظر به مقاومت وجود و نظر به تعداد پرازیت فرق میکنه. اگر تعداد پرازیت ها تکثر زیادتر بکنه طبعا میره به طرف مقاومت، مقاومت مریض هم پایین است، حتی تا سبب مرگ.
و دیگه دکتر صاحب، یک مریض چطور بفهم مثلا تبش میگیره یک روز دو روز سه روز چند روز بعدی باید بره خون خودم معاینه کنه که بفهمم مرخص است؟ چند روز تب پایین نمیاد که یا مثلا تشخیص میشه که مرخص چیز ملاریا؟
مریض وقتی که تب پیدا کرد باید به مرکزی مراجعه بکنه، انتظار نکشه که آه ملاریا است یک مریضی دیگه.
آها
یعنی با پیدا شدن تب باید به یک مرکزی مراجعه بکنه تا تشخیص دقیق و تداوی مؤثر نزدش صورت بگیره.
یعنی همون زمانی که مراجعه کرد باید خونشان معاینه شود؟
یقینا بله.
وقت رازی که چی نه؟ باز اون وقت دوای ملاریا سرشون شروع میشه؟
امول از ای که تشخیص میشه، امول از دوای ملاریا شروع میشه و دوای مکمل مطابق رژیم تداوی مطابق استاندارد ساعت ما برش تطبیق میشه. بله، و دوای اول پیشنهاد ما امی است که دوای اول زیر نظارت دکتر باید صورت بگیره، در صورتی که تا نیم ساعت اگر او را استفراغ میکنه دوا تکرارن برش باید توصیه شود.
سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار تشکر. خوب شنونده های عزیز، دکتر صاحب بسیار صحبت های آموزنده داشتند در رابطه با ملاریا و وقایع ملاریا و اینکه چگونه باید تداوی شوند. برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب خلیل احمد کوهستانی متخصص امراض انتانی که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.